دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د بارانیو چارو وزارت ویلی دی ټاکل شوی دی چې نن تر غرمې وروسته په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په حقله دوه سیمه ییزې او نړیوالې غونډې وشي. د بارانیو چارو د وزارت نطاق ګران هیواد نن د اګست په څلورمه خبریالانو ته ویلی دی چې په دغو غونډو کې به د قریب څلوېښتو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازي ګډون ولري. دغه دواړه غونډې د ویډیوي کانفرنس له لارې کیږي. خاغلی هیواد زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د مجلسونو د اجنډا عمده موضوع مشورتي لویه جرګه ده. د نننې غونډې په افغانستان کې د سولې په حقله د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره کیږي. د جمهوری ریاست د مانې نطاق صدیق صدیقی تیر ورځ ویلی و چې د دغه جرګې اساسي هدف دا دی چې د طالبانو د سلور سوا پاتې بندیانو د خلاصېدو په څرنګوالي، د جمهوری نظام په آینده، د تیرو نولسو کلونو په پرمختګونو او اړوندو ارزښتونو مشورې وشي. د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د کابینې د پریکړې په اساس ټاکل شوی د سبا د چهارشنبه په ورځ محصلینو ته ټول پوهنتونونه پرانستل شي. د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ښوونځي به بند وي، ځکه چې د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په حقله د پوهنې د وزارت تر هله کابینې نه ده تایید کړې. خو د روغتیا د وزارت نطاق ویلی دی چې د تعلیمي مرکزونو د پرانستلو په وخت کې باید روغتیایي لارښوونې په نظر کې ونیول شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د هم روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو لډلې 80% بیرته روغ شوي دي. د روغتیا د وزارت نطاق اکمل سمسور نن د اګست په څلورمه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اوس په روغتونونو کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر کم شوی دی. مګر نوموړي زیاته کړه چې د اختر د تیرېدو نه وروسته په هیواد کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو احتمال شته او دغه وزارت ورته پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ویروس 180 سمپلونه معاینه شوي دي او د 14 کسانو نتیجه مثبته ختلې ده. د دې پیښونه 15 په کابل او 21 د هرات په ولایت کې ثبت شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې د 13 میلیونو نه ډیر کسان په نړۍ کې په دغه ویروس اخته شوي دي. د سی بی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا په 15 ایالتونو کې نن د سیشن وی پورز د سنا د جرګې د پاره د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ مقدماتي انتخابات کیږي. یوولس کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي چې وکړي شي د نومبر په میاشت کې په عمومي انتخاباتو کې چې رای ورکوونکي په یوولسو کاندیدانو کې د خپل خوخي کاندید ته رای ورکوي چې د جمهوریت غوښتونکو سناتور پج رابرټس زې چې تقاعد اخلي دک شي. رابرټس کانګرسمن راجر مارشال تایید کړی دی او نورو جمهوریت غوښتونکو رهبرانو یې هم ملاتړ کړی دی. په فرانسې کې لوړ علمي حکومتي سازمان نن د سیشن په پورس خبرداري ورکړې ده چې احتمال لري په خزان یا ژمي کې د کورونا د ویروس دویم څپه راشي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ شوې ده چې مقامات د تیرو دوه هفتو راهیسې کوشش کوي چې د کورونا د نوو مثبتو پیښو د زیاتوالي مخه ونیسي. د سخت قیوداتو لوجه د دې وبا پشمیر کې د کموالی نه وروسته اوس ډیر اروپایي هیوادونه ګوري چې دا شمیر ځکه بیرته مخ په زیاتې دوده چې د اقتصادي زیانونو د مخنیوي او د وړې د رخصتیونو د ټولنیز استفادې محدودیتونه لری شول. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په بیروت کې د لبنان د پخوانی سونی رهبر رفیق الحریری د وژل کېدونه 15 کال وروسته چې د موټر بم په بریټ کې وژل شوی وو، یو محکمه چې د ملګرو ملتونو د ملاتړ نه برخوردار ده کوشش کوي چې د جمعې په ورځ د حزب الله د سلور کسانو په حق لا فیصله اعلان کړي. دغه سلور کسه د هغه قوي ګروپ غړي چې ایران ملاتړ کوي په غیاب کې په دې تورونو محاکمه شوې دي چې په 2015 کال کې د لبنان د پخواني صدر اعظم د وژلو لپاره د بمګوزاري پلان او بندوبست کړی وو چې په لبنان کې د ډیرو کلونو داخلي جګړې نه وروسته د روغې جوړې لپاره کار کاوه. د رفیق حریری قتل په بیروت کې سخت مظاهره او د نړیوال فشار یو سفر او پاروله او سوریه د ملګرو ملتونو د تحقیق نه وروسته چې د بم د چاودنې سره یې تړاو څرګند شو مجبور شو چې په لبنان کې خپل نوی شکلن نظامی حضور ختم کړي. د جاپان د نیپون سټیل کمپنۍ وایي چې د جنوبی کوریا د سترې محکمې د فیصلې په خلاف به عالی محکمې کې عرض وکړي. شتمنۍ د دې لپاره ضبط کړې ده چې د جنوبی کوریا هغو څلورو کسانو ته تاوان ورکړي چې د 1910 او 1950 کلونو ترمنځ موده کې د جاپان لخوا د کوریا د ټاپو د ظالمانه اشغال په دوران کې شاقه کارونو ته مجبور کړی شوی وو. ستره محکمې په 2013 کال کې نیپون ته حکم کړی دی چې د جنوبی کوریا د څلورو کسانو ته چې د دویم نړیوال جنگ په دوران کې په زور په جاپانی فابریکو کې کار ته مجبور کړی شوی وو هر یو ته 80,000 ډالر تاوان ورکړي. او ایزای شنومې طوفان د امریکا د شمالي کارولینا نه تیریږي. د طوفانونو د چارو ملي مرکز ویلي دي چې دغه ایالت د ایزای طوفان در رسیدو راهیسې شمال کم شوه دي خو د شمالي کارولینا په سواحلو کې او د سواحلو نه اخا غواړو کې د سخت طوفان له عمله د زرګونو کورونو او بزنسونو برېښنا قطع شوه ده. د هوا د حالاتو د پیشبینی ادارو ویلي دي چې په جنوبی کارولینا او د دې سیمې په نورو ایالتونو کې به د 1 تر 15 سانتي متر پورې باران وریږي. دغه شدید بارانونه به په ختی ساحل کې سیلاونه راوړي او خای چې په شمالي کارولینا او شمال ختیځ برخه کې نن او د شپې سخت سیلاونه راشي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای اووري. قدر مون اوریدونکو دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت وایي چې د سولې په مشورتي جرګه کې به د طالبانو د 400 بندیانو د خلاصون په اړه د پریکړې ترڅنګ د سولې د څرنګوالي په اړه د ولست استازو غشتنی مطرح سي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې په دغه جرګه کې به جمهور رئیس غنی ولست خپل تګلارې هم تشریح کړي. د سولې مشورتي جرګې په تړاو نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او نړۍ د هیوادونو له استازو سره ویډیوي غونډه درلوده. نور تفصيل د حکمت سروش پر رپورت کې واوري.
افغان حکومت وایي چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې به د ولس لاستاو سره پر دې بحث وسی چې هغوی څنګه سولې غواړي او ترڅنګ به ولس مشر خپل پرختیاي پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي.
نه یوازې چې یو اجنډا د هغه 400 طالب بندیانو موضوع ده چې جرګه په هغه کې باید فیصله وکړي، څو نور مهم مسایل نور هم شته چې ولس مشر غواړي د خلکو د استادو سره اوربند وغږیږي. یو دا دی چې د افغانستان خلک څه رقم یو سوله غواړي. مهمه دا ده چې د افغانستان ولسمشر د افغانستان حکومت د خلکو استازو غږ واوري.
ارګوایي چې ولسمشر غنی د اخترزي ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د پاکستان او هند لومړي وزیرانو ترڅنګ د ایران، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه او آذربایجان له ولسمشرانو سره د افغانستان د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع درمسته کولو لپاره د افغان حکومت د هڅو په لړ کې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن د ویډیو کانفرنس لاري د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو لاستازو سره دوی بیلی غونډې لرله.
شاوخوا تلویختو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي به په دې دوه غونډو کې ګډون وکړي او د اجنډا اونده موضوع به د آینده لوی مشورتي جرګې په اړه بحث او تبادله نظر وي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم د ویډیو کانفرنس لاري په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره د طالب بندیانو د خلاصون او بین الافغاني مذاکرات په اړه خبرې کړي. سیاسي شننکي وایي پمپیو غواړي طالبانو ته ډاډ ورکړي چې بل اخره به ټول هغه بندیان آزادېږي چې دوی په اړه هوکړه کړې.
امریکایان به طالبانو ته بدیل لارې ښیي او دغه راز طالبان به هم ورسره خپل اندېښنه شریکوي چې امریکا نه دي توانېدلی په هوکړه عمل وکړي. که امریکایان په هوکړه عمل نه کوي نو طالبان به هم هوکړه نقضوي. دا له امریکایانو سره ویره ده. اوس پمپیو ملا برادر ته ډاډ ورکوي چې وخت به اخلي خو هغه بندیان چې حکومت یې د نه خوشي کولو خبره کوي هغه به خوشي شي او بالاخره به د طالبانو سره د امریکایانو هوکړه عملي شي.
طالبان وایي چې د سولې د هوکړې له مخې د حکومت سر بندیان آزاد کړي، خو افغان حکومت وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې د دوی له لیست سره سم بندیان نه دي آزاد کړي بلکې تاوتریخوالی هم زیات کړی او اوس هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پالي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په تیرو څو اونۍ کې د سولې په اړه د څو ملي او نړیوالو غونډو کوربه و. د سې شنبه په ورځ هم د سولې په اړه په دغه وزارت کې دوه غونډې ترسره شوې. یو شمېر کارپوهان وایي چې دا ډول غونډې کومې نتیجې نه لري، خو یو شمېر نور بیا وایي چې دا ډول غونډې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د همغږۍ لپاره اهمیت لري. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ د سولې په تړاو د دوو ناستو کوربه و. د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد خبریالانو ته وویل چې په دغو غونډو کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او اروپایي ټولنې استازو ګډون درلود. د افغان سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع پیاوړي کېدل د دغو ناستو اصلي هدف و. ښاغلي هیواد زیاته کړه
اجنډا اومده موضوع به د آینده لوی مشورتي جرګې
په پام کې د مشورتي لویه جرګه د جمعې په ورځ په کابل کې ترسره شي. خو دا ډول ناستې به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ندیم په دې اړه وویل
په فکر مې کوم ان شاسو به دو هدف برگزار میشه. هدف اول ایش که یک نو نمایش سیاسی
زه فکر کوم دا ناستې د دوه موخو لپاره ترسره کیږي. اول دا چې سیاسي ننداره ده، د بهرنیو چارو وزارت ځان مصروف شي، او دوهم دا چې د سولې عالی شورا تر اغېز لاندې راولي. د افغانستان د سولې مهم موضوعات د امریکا او طالبانو او امریکا او پاکستان ترمنځ مخکې له مخکې پلان سوي او دا ډول کانفرنسونه کوم تاثیر نه لري.
بلخوا سیاسي کارپو مشتاق رحیم امریکا غږ ته وویل چې دا ډول ناستې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د همغږۍ لپاره اهمیت لري.
په داسې یو حالت کې سیمه ییز همکاري او همغږي رامنځته کول هغه هم په داسې یو مهال کې چې امریکا د سیمې سترو هیوادونو سره په شخړو په کړکیچونو کې ښکېل دی، دوی سره تماسونه کولای شي چې د افغانستان حکومت پیغام د سیمې هیوادونو ته ولېږدوي.
ښاغلی رحیم زیاته کړه چې دا ډول ناستې باید دوام ولري. د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشوه چې له مخې باید یوه اونۍ وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل او تاوتریخوالی کم شوی وای. خو لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د خبرونه مرکه. افغان حکومت په راتلونکي جمعه مشورتي لوی جرګه راغواړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل سوی د روان زمری میاشتې پر 18 د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو د 400 بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لوی جرګه راوغوښتل سي. روان وضعیت ته په کتو د لوی جرګې جوړېدو ته څومره اړتیا سته؟ سیاسي مبصر سبحان الله مصباح امریکا ژغته وویل
زه فکر کوم چې په کومو حساسو شرایطو کې چې افغانان اوس قرار لري یا افغانستان قرار لري او لکه څنګه چې سوله یو ډېر غټ فرصت ده اوس د افغانانو لپاره، نو په داسې مرحله کې د یوې لویې جرګې چې د مشورتي لویې جرګې تر عنوان لاندې دایریږي هیڅ اړتیا ورته نشته. د وخت ضایع کول دي، د پیسو ضایع کېدل دي، او له مسیر نه د منحرف کېدو یو دلیل ممکن همدغه وشي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اساسي قانون او د جزا د قانون په اساس د دې بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري. مزوا صاحب، نو څه باید وشي چې هم اساسي قانون نقض نشي او هم د سولې فرصت له لاسه ونه وزي؟ ستاسو نظر څه دی؟
داسې دا دی چې د قانون پر اساس باندې د ولسمشر ته عمده صلاحیت د اساسي قانون څلور شپېتمه ماده اتلسمه فقرې کې دا ورته شوی ده چې د مجازاتو په عفو او تخفیف کې دا صلاحیت لري. بیا دا مورد بیرته په قانون د اجرات جزایی کې چې یو عادي قانون ده او د پارلمان په واسطه جوړ شوی ده، هغه محدودیتونه وضع کړي دي. هغه کوم محدودیتونه چې اوس ورسره مخامخ یو، هغه تر یو حده موضوع قوانینو پورې مربوطه ده او تر یو حده پورې هم شریعت پورې مربوطه ده. مثلا د حق العبد، ادعا د حق العبد یو موضوع ده چې هغه شرعي موضوع ده. برای که نولسی جرګه، لویه جرګه، نه مشورتي لویه جرګه، نه رئیس جمهور او نه هم خلک په هغې کې د دې صلاحیت لري چې له هغه نه هغه څوک لرې کړي. نو اوس بحث داده چې له حقوقي لحاظ اول خو لویه جرګه هیڅ داسې تصمیم نشي نیولی، هغه یوازې مشورې ورکوي. نو که چېرته مشوره داسې ورکړي چې دا زندانیان دې خوشي شي، نو هغه بیا هم حقوقي نشي کېدلی او د ولسمشر هغه حقوقي مکلفیت چې د اساسي قانون نه د څار بحث ده چې د تطبیق څار نه وکړي او تر څنګ قانون مطابق کار وکړي، هغه مسؤلیت لرې کېږي. او کوم صلاحیت چې همدغه اتلسمه فقره د څلور شپېتمې مادې کې ورکړل شوی ده، هغه هم ترې نه لرې کېږي. نو ولسمشر اوس دا موضوع د ولسمشر پورې مربوط ده او دا کولی شي چې هغو مواردو کې چې صلاحیت ایجابوي د هغه نه استفاده وکړي، او هغه کې چې نه ایجابوي هغه محدودیت ورته شته ده.
که لویه جرګه یوه قانوني لار د دې څلور سوه بندیانو د خوشي کېدو دپاره جوړه کړي، فکر کوئ چې د څلور سوه بندیانو په خوشي کېدو به د افغانستان روان وضعیت بدل شي، یا د سولې د خبرو نه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي په راتلونکي کې دې نه به یوه مثبته نتیجه چې هغه سوله ده د هدف به ترلاسه شي؟
هیله لرم چې د دې څلور سوه بندیانو په خوشي کېدو باندې موږ یو څه د روشنایي خواته ورشو. خو لکه څنګه چې موږ دا وضعیت څارو، دا د سولې پروسه په یوې ډرامې باندې تبدیله شوې ده. هغه هم د افغانستان د حکومت لخوا نه، چې دولت د افغانستان غواړي چې د خپل د قدرت د بقا لپاره ترې استفاده وکړي له دې لړۍ نه. طالب غواړي چې قدرت ته د رسېدو لپاره له دې نه سیاسي استفاده وکړي، لکه څنګه چې دوی د امریکې سره اور بندو که مسله خلاصه کړله، توافق یې وکړي او بیرته د خپلو افغانانو د وژلو په دوام باندې لا هم ادامه ورکوي. دلته دغه ستونزه شته ده. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې دا موضوع دوی په عملي لحاظ باندې بیرته په لړۍ باندې تاثیر وکړي، ځکه چې د سولې پروسې لپاره حقوقي ستونزه شته، مدیریتي ستونزه شته، د سیاسي ارادې د نشتون ستونزه شته، د یو نه ستراتیژۍ شفافیت نشتون چې په راتلونکي به څه کېږي. نو په دې اساس باندې دغه ستونزې شته په دې هکله باندې.
نو بالاخره باید د لویې جرګې نه د څه ډول نتیجې تمه وشي؟
فکر کوم د څلور سوه زندانیانو مسله په اوسنۍ په عملي لحاظ باندې هیڅ خبره نشته، لکه دوی بهانه ورته نوره پیدا نه کړي. مهمه دا ده چې اوس موږ سوله غواړو، او د سولې لپاره زه فکر کوم دا ډېره هغه خبره نه ده. مهمه خبره نه ده چې څلور سوه زندانیان دې خوشي شي. کله چې هغسې خطرناک زندانیان د انس حقانی په کشان زندانیان خوشي کېږي، نه هلته نه مشوره وه، نه ښه وه، نه بد وه، بس تصمیم ونیول شو د ولسمشر لخوا نه پرته دې چې مشورې وکړل شي. او په داسې یو موضوع کې چې هغه کې دغه د مشورتي لویې جرګې شتون بې معنا ده، او په هغې کې قانون وضاحتونه ټول ورکړي دي، لارې ټولې معلومې دي، نو په دې کې به د ولسمشر لخوا نه د لویې جرګې دایرول ته پخپله سوال برانګیزه ده، او افغانانو ته پکې سوالونه په اذهانو کې شته چې موږ امیدواره یو چې د دې په دې ارتباط باندې نور وضاحتونه ورکړل شي. خو ظاهرا موږ نه خاصه نتیجې ته سترګې قلاره یو، او نه به همداسې پایله ولري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ننګرهار پر محبس په برید کې بریدګرو د بندیانو د ایستلو لپاره څلور دیوالونه سره کړي وو او نږدې سل داعش او طالبان له زندان څخه تښتېدلي دي. دغه برید تیر مازګر له یوې ساعت جګړې وروسته د یوولسو بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلی او ګڼو ولسو خلکو ته پکې مالي زیانونه اوښتي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
حکومتي سرچینې وایي د ننګرهار پر زندان برید کې یو او یادایش او ویش طالب وسلوالم له زندانه وتلي او تښتېدلي دي. بریدګر تر موټر بم چاودنی وروسته زندان ته ننوتی او اولی د بندیانو د واټ شاته دا دیوال سوری کړی دی. ورپسې د مابس شمال خواته د تیګو او سیمټو جوړ دیوال پر راکټونو ایشتلی او ماین چاودنو په وسیله دریم او څلورم دیوال کې ملاره کړې. وروستی دیوال د یو شخصي مارکیټ دی چې د همدې لارې بندیانو ته د وتلو لاره سیده کړې.
دا څلورم دیوال دی چې بریدګرو سوری کړی دی او دلته د چاودنو په وسیله باندې دغسې یو لوی غار د دې دپاره کړی دی چې بندیان وباسي. وسلوالو لوی بمونه په دې سیمه باندې استعمال کړي دي ځکه چې د دې مارکیټ ګڼې برخې چې دي دا رالویدلي دي، شیشې ماتې شوي دي، د مارکیټ ګڼې برخې خرابې شوي او وروسته بریدګرو دلته د دې دوکان دا سه هم څیرلې ده یا د ماینونو یا د راکټ د هر څه په وسیله چې دای تخریب کړی ده او د دې په خاطر چې بندیان لدین اخوا د جلال آباد خار ته وزي. دلته د عیني شاهدانو سره چې زمون خبري وشوي دی ویل چې د بندیانو نه ځینې بسترې، چپلې او ترموزونه په دې لار کې پاتې شوي دي.
دا چې دی یو دیوال ده دی دین خو بل غټه سنګاری دی، یو نیم در دیوال دی، ما بس دیوال دی، ما بس دیوال نه پر بل دیوال دی، هغه دواړه دیوال نیم رغی مخره سوری کړی دی. دا غینه به دا دریم دیوال دی، دریم دیوال دی سوری شوی دی، دوکانونه دی به دی خو دا ټول بازار دی مخه ده، عمومي مخه ده، بازار مخه ده، دا دوکانونه دی، مارکیټ دی به دا دریم دیوال دی چې دغه مخره سوری شوی، دریم دیوال دی زموږ دوکانونه ده.
د سیخکاری چې د مارکیټ په دغه دیوالونو د زندان لمن زړه شوی زکه خو تخریب لکه د دې دوکان په دننه کې کړي. د مارکیټ د امنیتی کمرو سوچونه استل شوی، په زونو خود پاسه ټوټي اچول شوی او د کمرو د ست ماشينه مړل شوی. خو معلومه نه ده چې دا کار امنیتی ځواکونو کړي او کبریت غرو. خو ځایی دکانداران وای ډیر شایانی چور شوی. د زندان د ټاور ساتونکو وای ځنی بندیان په دیک جمله زندانه وتلی زکه خوې په اغزن تار کمبل خوري کړي. چارواکی وای نوري بیرته زندان تکړي خو د تر 200 تختیدلو بندیانو لام درک نه دی معلوم.
د 500 اویو په شاوخه کې بندیان اوس مهال په نګرهار مابس کې بیرته دي. ځینی بندیان لا درک دي، ځینی پټپیانو کې هم شته دي. دقیق ارکان تر اوسه نشته دي، خو خای چې د سلو څخه زیات بندیان لا درک ووسیږي. زموږ کشپی او امنیتي ارګانونو هڅه پیل کړې هغه بندیان چې لا درک شوي دي هغه بیرته ونسي.
داعش ډلې پر زندان د بریدګر واکسون هم خپاره کړي او وایي څلورې د تاجکستان، درې د هند، درې افغانان او یو پکې پاکستاني وو. د ننګرهار د ولایتي شورا مشر وایي پر زندان برید د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو مشر پلان کړو چې افغان ځواکونو د اختر په دویمه د جلال آباد ښار پورې تړلې پامیلو سیمه کې وژلې.
دغه برید چې د اسد الله ورغزي د خوانه پلان شوی وو. اسد الله بیا دی کې ورسره د پاکستان آی اس آی او جیش محمد القاعده هم ورسره مرسته کړې ده. برید شاته هدف دا و چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا افغانستان کې د صلح خبرې روانې دي، نو پاکستان اس وخت نه غواړي چې افغانستان کې صلح وي.
چارواکي وایي د مابس برید کې ټول ټال ډیر شاسکر، ملکیان او زندانیان وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا هم د کورونا وایرس په اړه کې رپورت. په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبت پیښو د پرله پسې کمېدو وروسته
افغان حکومت سبا د چهارشنبه په ورځ د پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو پریکړه کړې، خو حکومت د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو پریکړه د کابینې بلې غونډې ته ځنډولې ده. اکرام شینواری په دې باره کې رپورټ لري.
د افغان حکومت کابینې د سه شنبې په ورځ په یوه غونډه کې په افغانستان کې د چهارشنبه په ورځ د پوهنتونونو د پرانیستلو پریکړه وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي نن کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د کابینې په غونډه کې د ښوونځو د پرانیستلو پریکړه ونه شوه او پوهنې وزارت ته وظیفه ورکړل شوه چې د ښوونځو د پرانیستلو لپاره نوی وړاندیز ترتیب او د کابینې بلې غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړي.
در قسمت پوهنتونها و دانشگاه فیصله شد.
ښاغلي صدیقي ویل د پوهنتونونو په برخه کې پریکړه وشوه چې هغه وړاندیز پر اساس چې د لوړو زده کړو وزارت کابینې ته وړاندې کړی و ټاکل شوي سبا ته پوهنتونونه پرانیستل شي، خو د ښوونځیو د پرانیستلو برخه کې بعد پوهنې د وزارت بل وړاندیز ته په تمه شو.
معرف باشیم
د امیرختیا وزارت په تعلیمي موضوع کې د روغتیا سپارښتنو د مراد کولو پرته د دغه موضوع د بیرته پرانیستلو سره مخالفت ښودلی و. د دغه وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور چې د صدیق صدیقي د خبري کنفرانس وړاندې خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې که چېرته تعلیمي موضوع بیرته پرانیستل کیږي نو په کار دي چې دا کار په تدریجي ډول ترسره شي. ښاغلي سمسور ویل چې د پوهنې وزارت ته د امیرختیا وزارت وړاندیز دا دی چې لومړني ښوونځي د سکل تللي پرېږدي. خغلی سمسور ویل د امیر وختیا وزارت وړاندیز د پونی او لوړو زده کړو وزارتونو ته داو چی ک چیرې مون خونزي او پانتونونه پرانیزو په تدریجي ډول پرانیزو، یعنی د لوړو ټولګو څخه پیل کړو بل دا چی ټولګي پرانیزو وضعیت وګورو ورو ورو نور ټولګي پرانیزو. کوم اندېښنه او ویره چې د امیر وختیا وزارت لري هغه د لورنۍ خونزو بیرته پرانیستل دي چې ډیر خطر لري. د وایرس خپرېدل زیاتی تمدید لامل ممکن په دې تعلیمي کال کې حالت دي تل چمتونی چې مون د لورنۍ خونزو ټولګي پرانیزو.
ما باس کنیم
په افغانستان کې د دیالاسو نه هني ویوم لمریز کال د پیل سره سم د کورونا او بخ خبره شو چې افغان حکومت دیوی نامعلومی مودې لپاره د خونزو او پونتونونو تړلو ته اړ کړ. افغان حکومت په تیرو شاوخوا څلور نیم میاشتو کې چې خونزي او پونتونونه تړل شوي څو ځلې د تعلیمي موضوع د بیرته پرانیستو لپاره غونډې کړې. د افغانستان د خصوصي پونتونونو ټولنې د کابینې د پریکړې هرکلی کړی دی. د دغې ټولنې رئیس ډاکټر زاکر حسین ارشاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کیدای شي د نړیوالو معیارونو پر اساس به په افغانستان کې د روغتیایي سپارښتنو عملي کېدل امکان ونه لري، خو دوی به هغه څه چې په وس ولري په دې برخه کې ترسره کړي. خغلی ارشاد ویل فکر کوم تعلیمي ادارې دا چمتووالی لري چې په خپل توان او امکان په اندازه حفظ الصحه مراعت او ورته ژمن دي. افغان حکومت د پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیښو پایلې د 20% تر منځ دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ښوونځي او د لوړو زده کړو موسې باید هغه مهال پرانیستل شي چې د مشکوکو پیښو د مثبتو پیښو پایلې د 15% څخه ښکته لاړې شي. نن د عامې روغتیا وزارت په کابل او هرات ولایتونو کې 16 مثبتې پیښې ثبت کړې چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 16,202 ته رسیدلی دی. په دغه هیواد کې د کرونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,288 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 15,555 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.